مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل او ملیحه امیرزاده در سره وي. په خبرونه کې د بلوچستان نوی گورنر سوګند کولو له بلوچستانه د درې ډاکټرانو تختونی په قبایلی سیمو کې د امنیت پاړه د پښتونخوا گورنر سرګندونی په خوست کې د سولې مشاعرې پاړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم پر اتلونکو خبرونه کې درته خبرو. خو دې خبرونه کې به درته ځنې سندرې هم خبرې کو. ورزو تر ټولو مخکې ملیحه امیرزاده د دې محل خبرونو لپاره.
السلام علیکم ته ټولو ول پام کړی د خبرونو سټکو ته. محمد خان چکزی تیر ورځ د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. په بلوچستان کې د دریو ډاکټرانو په ګډون 15 کسان تختول شوې دي او نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. محمد خان اچکزی تیر مازیګر د بلوچستان په گورنر هاوس کې د صوبې د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا له محمد خان اچکزی نه سوګند واخیستلو. د نوموړي تر حلف اخیستلو وروسته د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ تیر مازیګر رسنیو سره په خبرو کې ویل
اچکزی صاحب کے الف لینے کے بعد
د اچکزی صاحب تر لوړی اخستلو ورسته عدالت د بلوچستان پښتنو یو ډیر لوی غشتنه تر سره سو او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي. ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم.
په یاد غونډه کې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون د ملیشیا ځواکونو مشر، د پولیسو مشر، د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو او نورو سپینرو په پښتنو ګډون وکړ. محمد خان چکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لومړی او د بلوچستان د صوبې درویشتم گورنر شو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او ژوب ترمنځ په سیمه کې تختول شوي دي. په سیمه کې د لویزو چارواکو په خبره په تختول شو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. د لویزو چارواکو د تختول شو کسانو کورنۍ او تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه د شروع په ورځ مخې ته راغله خو تصدیق یې تیر ماښام شو. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرل سیکرټري ډاکټر آفتاب کاکړ د پیښې په اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل
ڈاکٹر انور شبو زیدی، ڈاکٹر نصر اللہ شبو زیدی اور ڈاکٹر ایاز جی یو فاروق کلرک تھے یو ڈرائیور دی دوی لورلائی سے دغا روب تروانو لو پاتان روانو دا ڈاکٹر مر پروفیسر دی علیم تاج صاحب فاروق اگا مرسویو نو دوی روانو اگا پاتالا دوی پردہ کری دی.
په تختول شو ډاکټرانو کې د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال لورلای ایم ایس ډاکټر انور شامل دي چې د لورلای لسیمه د بلوچستان په اسمبلی کې د منتخب شوی غړي عبد الله جان بابت رور دي. د دې پیښې پر تر اوسه چا په غاړه نه داخستي. افغان حکومت له بګرام زندان نه د سباندې 2000 بې ګناه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې د بګرام جیل کمانډان جنرال غلام فاروق بارکزي پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې خبرې وکړې. نوموړي ویل چې د روان کال اپریل میاشتې راهیسې له بګرام جیل څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاو له تېرولو وروسته د عدالت په حکم خوشي شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې عدلي قضایی مجلس د امریکا د پوځ لخوا د بګرام جیل د افغان بندیانو د معاملو د سپارلو پر چټکتیا ټینګار وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیې له دفاع وزیر فیلیپ هامند سره د افغانستان حکومت ته د برتانوي ځواکونو له جیلونو د افغان بندیانو د سپارلو او د برتانیې د پوځ د بې پالټو الوتکو د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. تیر ورځ جمهوري ریاست په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي په ملاقات کې ولسمشر کرزی د افغان بندیانو د خلاصون په اړه د حکومت پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ او ویل چې د برتانوي ځواکونو په جیلونو کې د افغان بندیانو پاتې کېدل د افغانانو لپاره یو مهمه او حساسه موضوع ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیان باید زر تر زره دوی ته وسپارل شي. د برتانیې د دفاع وزیر ویل هیواد یې په دې معامله د افغان حکومت دریځ ته درناوی لري او هڅه کوي چې دا بندیان د ځینو ستونزو له لرې کولو وروسته ډیر زر دوی ته وسپاري. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد نه پس د هیواد د راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رای اچولو سلسله شروع ده. نظر پوښتنې ښایي چې د منځلاري ملا او د اټمي چارو پخواني منځګړي حسن روحاني چې اصلاحات غوښتونکي ملاتړي دي د هغه او د محافظه کار کاندید محمد باقر کالیباف ترمنځ په سخته مقابله وي. کالیباف ته تهران او سونی خاروال او پخواني امنیتي چارواکي دي. بخنه غړم کالی باف ته تهران اوسنی خرواله پخوانی امنیتی چارواکی دی په نورو سغدري زمیدوارانو کې چې د ګارډین کونسل لخوا منزور شوی دی د اټمی چارو مشر منسکړي سید جلیلی د خارجه چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتی د انقلابی سواک پخوانی کمانډر محسن رضائی او پخوانی وزیر محمد غرازی شامل دي ک په نننی انتخاباتو کې کوم یو امیدوار په اکثریت سره کامیاب نشي نو د جون په 28مه به دوه مخکخ کامیاب امیدواران له یو بل سره سیالي کوي سپینه مانی وای امریکایي پلټون کې د نتیجې ته رسیدلې دي چې د شام د حکومت سو واره کیمیایي وسلې استعمال کړې دي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته پوځي مرسته ورکول شروع کړي د امریکا د کامی امنیت مرستیال سلاکار بن روټس 13 ورځ د شام د حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه وویل
The president has made a decision about providing more support to the
دوی ولسمشر د مخالفو ډلو سره د لان او ملاتړ د کولو فیصله کړې ده چې له مخی بيد اپوزيشن ستر پوزي شورا یا اس ام سي ته نه خپنې غمرسته ورکړل کیږي په دې کې پوزي مرسته شامل ده د بیلابلو وجوهاتو په بنیاد ستاسو د مرسته په اړه نور معلومات نشم درکولې خو دا ویل به کافي وي چې دا بل هغه مرسته جدا وي چې مخکې مونږ اس ام سي ته ورکړې دي
in terms of what we are providing to the SMC than what we have provided before
دا امریکا ولسمشر بارک اوباما وړاندې د کیمیاوي وسلو استعمال یو سره کرخه بللې و چې دغه په خبره د شام په شخړه کې به د امریکا د زیاتې معاملې سبب وګرځي او روسي خبردار چې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان د خپل حکومت پر ضد د دوه نو راهي سروانې مظاهرې د ختمولو په خاطر د حکومت ضد مظاهرچیانو سره لیدلې دي د جمعې په سهار اردغان پنکرا کې د مظاهرچیانو سره ولیدل د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال رادیو دا لومړی خبرونه سلام پختونخوا د زموږ په منځني سپاش پک 120 کیلو هرتز اوري دا بلوچستان نوی گورنر محمد خان څخه د خپلې دندې سوګند کړې دی
I, Mohammad Khan Ashikzai, do solemnly swear
The خبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله وای د 13 کالونو په نسبت اوس په قبایلو کې امنیتی وزه خدا همدارس د بلوچستان لبوري درې ډاکټران تختول شوی دی
دوی لورلای چې دغه روغ تر روان دوی پر د کړی دی
چې دا د دې چې دا شاینه دی ویل چې دا مشکل دی افغانې ما کړی
دا قبایلی سیمو د امنیتی وزې پاړه د خیبر پختونخوا گورنر انجنرال شوکت الله سره ځانګړې مرکه لرو
مومن شو باجول شو دي تبا سره اتلین شو اوس الحمدلله خلک هم واپس شوي دي التبا کې خپل ژوندم کوي
په ایران کې نن ولسمشریز انتخابات کیږي او په خوست کې د سولې مشاعره شوې ده لدې سره په سلام پختونخوا کې سندرې هم لرو لمشال رادیو سره اوسئ لومړی موضوع ترازو د بلوچستان نوی والی محمد خان سگزی د خپل دندې لوړه کړې ده تیر مازیګر د لوړې کولو په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړ تر غونډې وروسته مالک بلوچ خبریالانو ته وویل چې د سگزی په گورنرۍ پښتانه بلوچان او آبادکاران ټول خوشاله دي محمد خان سگزی د خان شهید عبدالسمد خان سگزی زوی د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان زغزي ورور او د پاکستان په خواني او بیوروکرات دی نور تفصيل خدای نور ناصر راکوي
محمد خان اڅکزی د جمرات په مجګر په گورنر هاوس کې د خپل دندې سوګند پورته کړ چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګډون د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبید الله خان خټک د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړیو او غنو پښتنو سپینجریو ګډون درلود د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا له محمد خان اڅکزی څخه سوګند واخیست
محمد خان اڅکزی
اڅکزای
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لومړی او د بلوچستان درويشتم گورنر سو. د سوګند اخیستلو تر دې دستوري ورسته که څه هم پخپل گورنر محمد خان اڅکسی له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا رسنیو ته وویل د پښتانه گورنر پر اتاق نه یوازې پښتانه خوشاله دي بلکې بلوچستان هم همدومره خوشاله دي.
اڅکزی صاحب کې الف لینے کے بعد یہاں جو بلوچ پښتون کا
د اڅکزی صاحب تر لوري اخیستلو ورسته دلته د بلوچستان او پښتنو یو ډیر لوی غشتنه تر سره سو، او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي، ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم. ډاکټر عبدالمالک بلوچ له رسنوالو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه صوبایي کابینه به هم ژر جوړ کړل سي، او د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې مخکې به د صوبې کلنی بجټ هم پیش کړي. په کابینه باندې مو کار روان دی، موږ پرې ناست یو او شاید چې په یوه یا دوه ورځو کې به یې اعلان وکړو. موږ خپله هم هڅه کوو چې ژر تر ژره دا کار وکړو، ځکه چې موږ به تر دیرشمې نیټې مخکې بجټ هم وړاندې کوو. د رسنوالو د دې پښتنې په ځواب کې چې د صوبې د گورنر او اسمبلی څه معنا چې د دې صوبې په اړه پریکړې اوس هم په اسلام آباد کې کیږي، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ یې په ځواب کې وویل نه، داسې نه ده چې فیصلې په اسلام آباد کې کیږي. دا اوس د دریو ګوندونو ګډ حکومت دی او همدا درې واړه ګوندونه هلته کښېني او دا فیصلې کوي. اسلام آباد نه، موږ په خپله خپلې فیصلې کوو. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان نوی گورنر محمد خان اڅکزی د پښتنو د نامتو سیاستوال او لیکوال خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی مشر زوی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزی مشر ورور دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې نامعلومه کسانو درې ډاکټران تښتولې دي. چارواکي وایي دا ډاکټران لبوري یا لورلای ژوب ته روان ول چې و تښتول شول. له دوی سره یو محرر او یو ډرایور هم تښتول شوی دی. په دې ډاکټرانو کې یو ډاکټر انور دی چې د بلوچستان اسمبلی غړي عبیدالله جان بابت ورور دی. بابت وایي هیڅ کس د ده د ورور تښتونې پړه لا نه ده منلې. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال نیاز موسی خیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ د ژوب لسیمې د ډاکټرانو د تښتونې د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ډاکټر انور شبوزیدی، ډاکټر نصرالله یوزیدی او ډاکټر ایاز یو فاروک کلرک دی، یو ډرایور دی. دوی له لورلای څخه دغه ژوب ته روانولو پاتان روانو. د ډاکټر نور پروفیسور دی علیم تاج صاحب هغه
ډاکټر او د لورلای ضلع روغتون مصر ډاکټر انور د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو صوبایي مصر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبیدالله جان بابت ورور دی. عبیدالله جان بابت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل تر دې دمه د پیښې په اړه جزئیات او مقاصد نه دی ورته څرګند شوی.
یوازې مواری چانه د قبل کړي دا کې بس دا خلک دي، سرکار هم دی، ملیشیا هم دی، لیویز هم دی، زموږ خپل خلک هم تر لوی تعداد زموږ خلک تللي دي پر دې علاقو باندې اوس هم په شپه هم ګرځي. دا زموږ د خپل پارټۍ خلک دي، زموږ خپل د کلو خلک دي، د علاقې د بوري خلک دي، د ژوب خلک دي، دا نور د شاوخوا کلاسپلاغه دي، مرغکې دي، نو په دې کې دا ټول خلک غو دي. دې چا د دې هیڅ
بلې خوا ته د ژوبو کلاسیپولا ضلع چارواکي هم پیشه تاییدوي او وایي چې د تښتول سوو کسانو د رخلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. یادوي بلوچستان کې لسه مودې راهیسې د ډاکټرانو د تښتولو لړۍ روانه ده چې زیاتره یې موخه د پیسو لپاره تښتول په ګوته سوي، خو تر دې دمه د دې تازه پیښې تر شا عواملو مقاصد نه دي معلوم سوي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو ته وګیاسته وسم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی او دا برات په دې اړه تفصیل راکوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې امریکای د زنی رازونه تنه پټ کړی دی او داغه پاړه د دوی تنه جواب غوښته دی. ریاض مساخیل دا څه ډول رازونه دي؟
بالکل دیکھیے دی اڑان دور کے کم اخبارونو کی کم مضبوعات ہو پٹی باندھے کم خبروں رات لل چنی امریکہ یو داس نظام جوڑ کر دے چھ ٹول نڑے مختلف رازونا مختلف دا ٹیلی فون دلارے یا ای میل سے کم کی گی نہ ٹول رازونا حغی رضان سر خوندی کئی ادا شان چبیا حغی کم سیز تر رسائی اگواڑی یا کم سیز دا حغی پر گٹ ہوئی یا دا حغی یا دا نور چاپ نقصان مانے تمامی گی نو دا حغی دا مخنیوی دا پر اقدامات کئی دا خبروں رستو بیا پدا سے اطلاعات پہ گرالے چھ بدا گئی رازونو کے تقریباً دیار لسنیم عربا رازونا حغی دا سی چھ دا حغی تعلق دا پاکستان سر دی یا حغی دا پاکستان نا پٹ شوی دی پدا گئی بند چھ کل دا خارجہ دفتر دا ویان اعزاز چودری نا دا تا پوزو شو چھ آیا دا گا معاملہ باندے پاکستانی حکومت یا خارجہ دفتر سا رد عمل خکارہ کل دیا چا سر خبری کلی دی نو دو ہوئے چھ دا امریکہ کم چھ پاکستان کی سفارتخانہ دا حغی نازم الامور او دا غشان چھ امریکہ کی کم دا پاکستان نازم الامور دی نو حغی دا معاملہ دا چارواکو سر راپورت کل دا او دا حغی نے دا جواب غوخت دی چھ پا دا غی رازونو کی کم کم شیان شامل دی باید چھ پاکستان پا دا غی ماند خبر کلی شی چھ دے کے کم خبری دی کم سیزون دی او دا صدا پار بدا استعمالی گی او نو تر اوسا پوری دی ہوئی چھ امریکہ مونگ دا جواب نظر کرے مونگ دا امریکہ دا جواب پا انتظار ہو خدا معاملہ مو دا حغی سر را برسی را کلی دا جی
سمد یو جهان مننه خوشاله اوس ریاض مساخیل ریاض گل را سره د ټلیفون په کرخه ل اسلام آباد او د رته معلومات را کول ورزو په خبرته حالت د مشال رادیو خبريال غلام غوث مخ سره د ټلیفون په کرخه د لاغه معلومات خلو لومړی خبر خدا دی چې د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه چې دا هغه تر 13 جولای پورې ځنډول شوی دا همداسې شوی دی
جی بالکل پامیر سائل سے پرون شکم دا پیخور کی ایف سی آر ٹریبیونل عدالت تے پاگے کی دا ڈاکٹر شکیل افریدی دا کیس دا اوراون چکم ہوا آگا تاکری ہوا دگا پرون ہی رگا ہوا نیتا ہوا پکی پا دگا لڑکی شکم دین دگا اوراون پرون ترسرا نشوا او پا دی لڑکی چکر ما دا ڈاکٹر شکیل افریدی دا وکیل سمی اللہ افریدی نا پختنا اوکا چی دگا اوراون کسی چلو شو اولی تر سره نشو نو هغه دا ویل چې کم نغدې د ایف سی آر د عدالت نغدې جج دی صاحب زرا انیس هغه پرون مصروف او کابینه حلف اغستلو نو پاغي چې هغه موجود نه و نو عدالتي کاروایی و نه شوله او بس صرف تاریخ بدل شو او 13 جولای د پاره چې کم دی نو بل تاریخ بدل شو په 13 جولای باندې به بیا د دې
روانه او روانه صحیح ده سم ده غلام غوس د غوس چې تاسو خبرې کولې تاسو پکې دا ویل چې صاحب زاده انیس چې قاضي دی د کابینه د غړو د سوګند پروتوکولو په مراسمو کې وو دغه سی ویل کیږي چې دغه کابینه چې د خیبر پختونخوا نوی جوړه شوې ده په دې کې 12 ضلعو ته دغه نه دی ورکړل نمائندګي استازیتوب نه دی ورکړل شوی یعنی د دوی وزیران نشته همداسې ده
جی بالکل دا خو چکم وزیران اغستل شوی دی 12 وزیران چکم دین پرون سوگند پورته کو دوا سینئر وزیران مخکې سوگند پورته کړو او د وزیر اعلی په شمول باندې دا ټول د کابینه حجم چکم دین دا 15 پکې راځي نو په دې کې چکم 12 د بیلابیلو ضلعو سره دغه تعلق دی د ټولو نه زیات وزیران چکم دین په دې کابینه کې د ملکند جیوی ډیویژن دی چې دا غي دغه تعداد دغه دی شپږ دی دغه شانتي د نورو ضلعو سره دا مطلب دا دی چې دا غي کم دغه دی تعلق دی د بیلابیلو ضلعو سره په دې کې د کوز دی او د ډیرا اسماعیل خان نه دوه وزیران اغستل شوی دی د بونیر سوات پیښور چارسدی سوابی مردان منصری هریپور بلدل او نوخان نه چکم دینو یو یو وزیر اغستل شوی دی دغه شانتی چکم 12 نوری دغه دی زیدلی دی نو پاغی کی اغی ته لکه نمائندگی نه ده
چکم
اغی کی
شدی کی غټول یو یو د پدې کې غټول د بنو او کوټ ډیویژنوم شامل دي کنه
بالکل جی د بنو او چې کم د کوهات د غری ډیویژن دی نو پاغي کې په بنو او کوهات کې کم دی نو یو وزیر هم دغه دوه ډیویژنونه نه دی راغلی او د ضلعو په حساب باندې چې دا مونږ وایو نو چې کوم ضلعو ته وزیران نه دی دغه شوی د استازیتوبې په کابینه کې نشته نو پاغي کې شانګله ده چترال دی ملکند دی کوهات لکی مروت بنو ایبټ آباد تورغل ټانک بټاګرام او کرک
دا پکې دوی ته نمائندگی استازیتوب نه دی ورکړل شوی. غلام غوث پلنډه توګه ډیر پلنډه توګه کرته وای چې اوس به دغه څه کوي اسمبلی غونډه رابلل شوی د بجټ غونډه وکړي.
جی بالکل، دا وزارت قانون پرون سمری ارسال کړی دا گورنر ته، دا خیبر پختونخوا گورنر ته، او دا سمری کې چې کوم دین ولسم جون نیټه چې کوم دا ټاکل شوی دا پاره کې دا گورنر نخواست شوی دی چې په ولسم جون باندې د اسمبلی اجلاس چې کوم بجټ اجلاس بجټ په پکی په ولسم تاریخ باندې
کېږي
هغه دی راو بلل شي، نو گورنر د پاره د منځوري د پاره دا سمری ارسال
کړی دا او په ولسم نیټه باندې به غونډي. سمد ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې. آباد اوسې. په ولسمه نیټه باندې به د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه وي، په دې کې به بجټ چې دی هغه وړاندې کیږي او معلومیږي به چې د خیبر پختونخوا بودیجه یا بجټ څنګه دی. دار ځل
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا والی انجینر شوکت الله خان وایي د 2008 زیږیز کال پرتله اوس په زیاتره قبایلي سیمو کې حالات ښه دي او د نامنۍ له کبله ډیر بې کوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. گورنر شوکت الله خان له مشال راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر وخت ویلي د ډرون حمله ورته تکلیف رسوي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال مرکه کړې ده او په پیل کې تر د قبایلي سیمو د مجموعي امنیتي حالاتو په اړه پوښتنه کړې ده.
گورا جی 2008 او نن کې ډیر زیات فرق راغلی دی. مثال طور مومن شو باجوړ شو دی تبا سره تلی نه شو، اوس الحمدللہ خلک هم واپس شوی دی، هلته به خپل ژوندم کوي. داسې خیبر تک وګورئ یو تحصیل یا یو سب ډیویژن کې مسله شته دی، بل سایډ ستا ټیک ټاک دی الحمدللہ. بیا دغه سی په اورکزو کې ځنې کډې موږ اوس په دې کې چې واپس کو هغه ځای نه ټیک شوی دی. بیا لوور اورکزی کې چې دی هغې نه د سره ډسپلیسمنټ شوی نه دی، نو پاکټ شته دی، ځنې ځایونو کې پرابلم شته دی، خو مجموعی طور بیرته حالات نارمل سی ته روان دي. او نارمل سی بداله وګڼم چې کله موږ د خپل آی ڈی پی سی کم روتی دي چې دا په خپل ځای کو هغه ته الته کورونه بیرته په خپل ځینو کې په خپل جونګړو کې اوسېږي وختلی، خو بیغمتی نیو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې کوم ډرون بریدونه کیږي، پاکستان د خپل خود مختاری په ضد ګام ګڼي، خو بیا امریکا وایي چې په دې کې ځینې مهم اهداف هم په نښه کړي دي. اوس پاکستان د غستون ز ډیر په شدت سره راپورته کړي ده، نو تاسو په دې کې لس نظر لرئ؟
کم شی چې د ملک په خود مختاری او په سالمیت باندې یا زمونږ په عزت باندې داغ لګي، نو داغې شي مونږ ټول خلاف یو. داسې نشي کېدی چې یو کار دی کیږي او موږ دی ورته ګورو. نو د دې ښه خبره دا ده چې موږ سره د دې دا خبرې وکړی شي، زمونږ آرمی زمونږ لا انفورسمنټ ایجنسیز د دې کیپیبل دي چې دا هر څه په کنټرول کې راولي او هغې په خپله هم انشاءالله لګیا هم دي. خو لکه بیرونی لاس یا بیرونی جاز چې هغه راځي هغه ډېر تکلیف دی خبره ده.
اوس چې په خیبر پختونخوا کې کوم صوبایي حکومت ته د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې دوی وایي چې موږ به طالبانو سره مذاکرات کوو، نو د دغې صوبې د یو آئینی مشر په حیث ورته تاسو څنګه ګورئ؟ او د گورنر هاوس په دې مذاکراتو کې څه رول وي او کنه؟
اوس پورې صدا سے رابطہ نه ده شوی چې دوی څنګه مذاکرات به کوي، څه به طریقه کاری چا سره به کوي. خو دا خلک دا جنگ ختمول دي، هغه که په خبرو وي که هغه په ناست وي که هغه په راتلو وي که هغه په ورتلو وي، خو د آئین او د قانون د دایره د لاندې چی زما خپل امید داده که پی ټی آئی که بل څوک هغه ټول دا خبره چې کوي هغه داسې کوي چې لکه آئین او قانون دایره د لاندې موږ به دا سیستم چلو. ګوره جی، زمونږ دا وطن چې دی دا د مشاورت د جرګو د خبرو وطن دی. که داسې غونډې را بللي د ټولو ګوندونو دا ډېره خبره ده. همدغسې جرګې باندې به هم دا سیستم جوړیږي چې موږ به دا صوبه نوره څنګه چلو، دا قبایلو سیستم به هم څنګه چلو، امن به څنګه راولو. دا د یو کس باندې نه کیږي، نه یوازې په حکومت کیږي، دا ټول سټیک هولډرز چې پکې شامل شي، که څوک په پارلیمنټ کې دي که څوک پارلیمنټ نه بار پارټیانې دي، دا ټول چې کینی نو الحمدلله یو حل به راوځي.
تاسو له انجینر شوکت الله سره د مشال رادیو د خبريال مرکه اوریده. په پېښور های کورټ کې د قبایلی سیمو ولس بنیادی حقوقو په اړه د یو غوښتنلیک اوریدنه شوې ده. په دې اوریدنه کې د پاکستان آئین یا اساسي قانون 246 او 247 ماده یا آرټیکل وننګول شول. د های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان د یو غوښتنلیک یا پټیشن په اړه په راتلونکو اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوالي اټارني جنرال ته د حاضرېدو امر کړی دی. دوست محمد خان دا هم ویلي دي چې په راتلونکو اوریدنه کې د قبایلی سیمو خلک هم خپل دریځ ورکولای شي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
تیر ورځ په پېښور های کورټ کې د قبایلی سیمو د ولس د بنیادی حقوقو په اړه د یو رټ پټیشن اورونه شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 246 او آرټیکل 247 چیلنج کړی شوی دی او د پېښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د دې پټیشن په روانه اورونه کې د پاکستان مشر سرنوال یا اټارني جنرال ته د حاضرېدو حکم هم ورکړی دی او دا یې هم ویلي دي چې قبایلی ولس هم په روانه نیټه دې کیس کې خپل دریځ وړاندې کولو لپاره پېښور های کورټ ته راتللی شي. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې مرستیال سارنوال یا سرکاري وکیل اقبال محمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه پټیشن په پېښور های کورټ کې د خیبر ایجنسی غوفران او داغه نورو ملګرو د پاکستان د فیډریشن په ضد داخل کړی وو او د چهارشنبه په ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټیس د پاکستان اټارني جنرال ته په دې کیس کې د حاضرېدو حکم ورکړو.
د آرټیکل 247 د لاندې چې کومه په دې قدم لګېدلې سپریم کورټ او های کورټ هلته خپل جو ریسټرکشن نشي ایکسرسایز کولی نو د دې باره کې هغوی ریټ کړو. نو په دې باندې چیف جسټیس وویل چې یاره په دې جون کې اوسه پاکستان چې جوړ شوی دی نو د دې هماغه د سپریم کورټ او د های کورټ لاسونه تړلي دي په 247 آرټیکل کې. ویلي چې زه څنګه دا څلوري صوبې د پاکستان یو حصه ده نو قبایلي حلقه زیات هم حصه ده نو لهذا چې دې خلکو ته څنګه بنیادي حقوق حاصل دي نو په کار دا دی چې قبایلي علاقه جاتو کې کوم خلک اوسېږي هغوی ته هم دا بنیادي حقوق حاصل دي.
د دینه وړاندې هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د قبایلی سیمې د ولس د حقونو د خپو لاندې کولو په لړ کې د فاټا لایرز فورم لخوا دا ډول پیټیشن داخل کړی شوی و خو لا تر دې دمه په هغه پیټیشن سره عمل درآمد نه دی شوی. په دې لړ کې د فاټا لایرز فورم یو مشر کریم محسود اډوکیټ مشال رادیو ته وویل
دغه بابت کې مجلسه مخکې سپریم کورټ اف پاکستان ته یو پیټیشن داخل کړی و خو بدقسمتۍ نه هغه پیټیشن تر اوسه پورې بینچ ته فکس نه شو. هغه بینچونه په نورو ډېرو مسلو حکومتي مسلو کې مصروفې دي خو دلته چې دا کم پیټیشن نور عالم خان اډوکیټ داخل کړی دی په حقیقت کې چیف جسټیس پېښور های کورټ توجه د ځکه ورکړله چې یو خو قبایلي سیمې د دې صوبې سره لګېدلې دي. دویم دا چې چیف جسټیس د دې ایریا نه خبر دی دلته په قبایلو
د ډیپټی اټارنی جنرال اقبال مومن په خبره په قبایلی سیمو کې د ولس د بنیادی حقونو په لړ کې د دې پیټیشن را روانه او روانه به 14 ورځې پس په پېښور های کورټ کې په داسې ورځ ترسره کیږي چې عدالت د نورو کارونو نه فارغ وي. او د اقبال مومن په خبره چیف جسټیس دوست محمد خان دا هم ویلي دي چې د دې کیس د را روانې او روانې لپاره دي د قبایلی سیمې ولس هم خپل دریځ وړاندې کولو لپاره راوغوښتل شي. غلام غوس مشال ویډیو پېښور.
تاسو رپورټ واوریدو راځي چې اوس هم د هارون باچا په غږ باندې سندر واورو.
سولمبود غر غرو د شور نه دی خبر سولمبود غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غړ غرو د شور نه دی خبر سولم وو بچی لاد گودر غرور رکھی یاد وی زما بچی لاد گدر مور رکھی یاد وی دوی پا گدر لگی دلی اورن دی خبر داد خوف چی جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر غرو د شورن دی خبر سولم
په خبر کې نه هنی مې وجیدی او په کابل کې نه وجیدی د سهار راځي چې ملیحي امیر زاده د دې محل خبري لنډیز باورو
محمد خان چکزی تیر مازیګر د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس قاضی فایز عیسا له محمد خان چکزی نه سوګند واخیستلو. نوموړی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لومړی او د بلوچستان د صوبې د رویشتم گورنر شو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او ژوب ترمنځ په سیمه کې تختول شوي دي. په سیمه کې د لویزو چارواکو په خبره په تختول شو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. هوایي چې پېښه د شروع په ورځ مخې ته راغله او تصدیق یې تیر ماښام شو. د پېښې پرته روسه چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان حکومت له بګرام زندان نه د سبا باندې 2000 بې ګناه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د بګرام جیل کمانډان جنرال غلام فاروق بارکزي ویل چې د روان کال اپریل میاشتې راهیسې له بګرام جیل څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاوونو له تېرولو وروسته له عدالت په حکم خوشي شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د برېټانیا له دفاع وزیر فیلپ هیمنډ سره د افغانستان حکومت ته د برېټانوي ځواکونو له جیلونو د افغان بندیانو د سپارلو او د برېټانیا د پوځ د بې پالټو الوتکو د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. په ملاقات کې ولسمشر کرزي د افغان بندیانو د خلاصون په اړه د حکومت پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد نه پس د هېواد راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رای اچولو سلسله شروع ده. نظر پوښتنې ښایي چې د منځلاري ملا حسن روحاني او د محافظه کار کاندید محمد باقر قالیباف ترمنځ به سخته مقابله وي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي پلټونکو د نتیجې ته رسیدلي دلی دی چې د شام حکومت سو واری کیمیایي وسلې استعمال کړي دي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته پوځي مرسته ورکول شروع کړي. د امریکا د کامی امنیت مرستیال سلاکار بن روټس تیر ورځ شام د حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه خبر ورکړي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال رادیو اوریدل ویان د ملیحا امیرزاده وسم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې لو ورځپاڼو اداري راخستې دي او مهمه برخه په دې رپورت کې رانغاړلې دي.
د پېښور نه خبرېدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري غلي کې چې په سوات کالام او تروړ کې د ټیټي درجه سیلاب په نتیجه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې دي او د ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د تیرو څو ورځو د ګرمۍ په نتیجه کې د واورو ویلې کېدو له کبله په کالام او تروړ بهرین او مدین کې د سیلاب صورتحال پیدا شوی دی او په کالام او تروړ کې رابطه سړکونه اوبه غوړي دي. اداري وړاندې وایي چې د چارواکو لخوا د حفاظتي اقداماتو لړۍ روانه ده او په لوی شمیره خلک محفوظ ځایونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې دا رنګ د تیرو درې ورځو راهیسې په نوخار، چارسدا او ځینو نورو ځایونو کې د سردریاب او خیالي سیندونو د اوبو د کج زیاتېدو او د سیلابونو راتلو یره موجوده ده. درې ورځې وړاندې د چارسدې ضلع په ځینو سیمو کې د سردریاب د اوبو د کج زیاتېدو نه وروسته صوبایي حکومت باور ورکړی دی چې دې لړکې به سمدستي ګامونه پورته کولی شي. ادارې وایي چې بلخوا د قومي وطن پارټۍ چیرمین او د قومي اسمبلۍ غړي آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ممکن سیلاب د تباہی نه د بچ کولو د پاره دی د خبرتیا مهم شروع کړی شي. آفتاب احمد خان شیرپاو دا هم ویلی دی چې د کابل سیند سیلاب کې ورسته روزه اضافه کیږي او کوم علاقو کې چې د ځمکه نړیدل شروع شوی دی دغه علاقو کې دی بیړنی اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې د لړکې د کال 2010 په مهال په صبح خیبر پختونخوا او ټول ملک کې د سیلابونو تباہی د تیرو دریو کالو په جوړ شوی تاریخ کې خوندیده. دغه تباہی د موجوده حکمرانانو او حکومت د پاره یو سبق دی. کدا ځل موجوده حکومت او حکمرانانو هم د تیر حکمرانانو پرنګ یوازې د اقتدار مزي واغستي او د ولس او ملک د تباهي څخه د ژغورلو د پاره د خپل ذمہواري احساس ونه کړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکړه چې نر سره کېدونکي زیان به یقیني شي. اداریا اخیر کې لیکي چې د تیر سو کلونو راسې په ملک کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې جمهوریت په پاټلي سم روان شوی دی، او بیا موجوده حکمرانانو خو دا ولې ورځې نه د ملک د بدلولو آواز پورته کړی دی او دې لړکې د عملي اقداماتو د لارې چارې هم رامنځته کوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي د اړوند د خلکو د ژغورلو دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د اربونو ډالرو قرض، توانایي بحران او په ورثه کې پاتې شوی بدحال معیشت سره د نواز شریف حکومت لپاره د کال 2013 او 2014 بجټ یو لوی چیلنج دی. خو وزیر اعظم د خپل ځانه شروع وکړه او بیا په ټولو وزارتونو کې 30% اخراجاتو کمولو سره د دې خبرې اشاره ورکړه چې ټول قام به قرباني ورکوي. ادارې وایي چې اساکډر خپل خطاب کې د غریبو خلکو لپاره د درې مرلي کورونو جوړولو، 15 لک روپو قرضې حسن ناور کولو او د بجلی د کمښت ختمولو لپاره 215 ارب روپو اعلان د ستاینې وړ دی. بل د سرکاري نوکرانو تنخوا کې اضافه نه ده کړی شوی، خو وایي راتلونکي کال به دا برابر کړی شي. هم یو ښه اعلان دی. اداریا اخیری کې لیکي چې څنګه اعلانات دی بجټ کې وشو، اوس باید چې حکومت په نرخونو هم نظر وساتي چې د جی ایس ټی یا بل یو ټیکس په نوم څوک نرخونه زیات نه کړي، او دا به لا ډېره ښه وي چې تاجران او کاروباري رورولې هم د نورو خلکو پر پزان سخت تیر کړی او قربانی ورکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې تر یوټیوب وروسته اوس د ګوګل ویب پاڼې بندېدو امکان په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګوګل ویب پاڼه پر انټرنیټ د بیلابیلو موضوعاتو د لټون لپاره کاریږي. ټایمز ورځپاڼه له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په قید کې د دوو پاکستاني وګړو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي یوټیوب چې د ګوګل کمپنی برخه ده، د اسلام د سپکاوي د متنازع ویډیو په سر د ستمبر راهیسې په پاکستان کې بندې. دغه ویډیو په نړۍ کې مظاهرې راپارولې وې. ورځپاڼه لیکي اوس د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي او د مواصلاتو وزارت د یوټیوب نه دغه ویډیو د نه لرې کېدلو په صورت کې د ګوګل سرچ انجن د بندولو اشاره ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي د دغه بندې سره به د کمپیوټر په میلیونونو استعمالوونکي د مشکلاتو سره مخامخ شي چې هر ورځ ګوګل سرچ انجن استعمالوي، او په خاصه توګه هغه کسان به هم متاثر شي چې د ګوګل ایمیل او سمارټ فون سافټویر کاروي. ورځپاڼه لیکي که څه هم کمپیوټر سره بلدو کسانو د یوټیوب د بندیز د مخه نیولو داسې لارې موندلې دي چې د بندیز باوجود یې هم استعمالولی شي، خو بیا په میلیونونو نور کسان د دغه بندیز نه تنګ راغلي دي. یوټیوب چې ورباندې ویډیوګانې کتل کیږي، د اسلام د پیغمبر د سپکاوي د ویډیو پر ضد په نړیواله کچه تر مظاهرو وروسته په پاکستان کې بند شو چې په دغه هیواد کې هم مظاهرې شوې وې. ډیلی ټیلیګراف لیکي ګوګل د اعتراض وړ ویډیو د لرې کولو یا په پاکستان کې استعمالوونکو ته په ویډیو د بندیز په حق له د پاکستان لخوا وار په وار شوې غوښتنې رد کړې دي، خو تر ویډیو چلیدلو مخکې خبرداری ورکوي چې د کتونکو په خپله خوښه ده چې کتل یې غواړي او کنه. په پاکستان کې په تیرو 3 کالو کې مخکې په فیسبوک او ټویټر هم بندیز لګول شوی. بلخو ټایمز مجله لیکي د بشري حقونو ټولنې د هغه کیس ته تحقیق په لړ کې په برېټانیا فشار اچول غواړي چې دوه پاکستانیان په 2004 کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي جیل ته وسپارل شو. یونس رحمت الله او امانت الله علی د 13 کالو راهیسې بېل کوم تور او یا عدالتي کاروای د افغانستان په پروان ولایت کې په بګرام هوائي اډه کې قید دي. مجله لیکي په جون 2010 کې د امریکا د پوځي عدالت فیصلې باوجود د امریکا حکومت دواړه کسان په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. وړاندې د عدالت فیصله وه چې رحمت الله لخوا هیڅ ګواښ نشته او نور یې کېدول نه دي پکار. ورځپاڼه لیکي په 2004 کې په بغداد کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې تر نیول کېدو وروسته دواړه کسان امریکا ته وسپارل شو. دوی بیا د امریکا په یو خاص پروګرام کې شامل شو چې د نړیوال قانون له مخې د ترهګرۍ په تور مشکوک کسان په نړۍ کې پټو جیلونو ته لیږل کیږي. مجله لیکي په 2009 کې برتانوي چارواکو منله چې د دغو کسانو په گرفتاری کې لاس لري، او وی ویل چې باور لري دواړه کسان د پاکستان د ترهګرۍ ډلې لشکرې ته یې باسره تعلق لري. خود دوانو کسانو کورنۍ د غتورونه ردوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د پدې ترڅ کې په ایران کې د ووټونو اچولو عمل پیل شوی دی او اوس هم روان دی. په دې ټاکنو کې ښایي د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه په لومړي ځل داسې نوماند بریالی شي چې د مذهبي مشرانو اغیز به پر نه وي. واشنگټن پوسټ په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې ژباړه یې لنجیب عامر اورو.
واشنگټن پوسټ لیکي له تیرو څلور دیرشو کلونو راهیسې په ایران هغه کسان حکومت کوي چې هم د ستر مذهبي پیشوا رول لوبوي او هم د ولسمشر په توګه مخې ته راځي. خو دا واري داسې ښکاري چې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې به یو بدلون مخې ته راشي. ورسپانه لیکي په ایران کې په پخوانیو انتخاباتو کې د ایران مذهبي پیشواګانو به په ښکاره په انتخاباتو اغیز درلودلو. دوی به خلکو ته سپارښتنه کوله چې خپل رایه چاته ورکړي او په دې توګه دوی به د دې خبرې تایید کولو چې غوره کاندید څوک دی. دا کیسه اوس هم روانه ده. سیاستوال هڅه کوي چې د مذهبي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي، خو دا نه ده څرګنده چې د رایو په صندوقونو به د دې تاثیر څومره وي. واشنگټن پوسټ لیکي په سګنیو ټول ټاکنو کې پر انتخاباتو د اغیز لرونکو مذهبي مشرانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي. ځینو کاندیدانو بدون د دغو مشرانو د تایید یا ملاتړ نه میدان ته دنګلې دي. ورسپانه لیکي قوم د 1.2 میلیونه وګړو په درلودلو سره د ایران دویم ستر مقدس ښار دی. په دې ښار کې 50,000 امامان یا خطیبان دي. خو د فیزیه په نوم د یوې دینی مدرسې د زده کوونکو نه چې کله پوښتنه وشوه نو هغوی د انتخاباتو په ځای خپلو ازمایونو ته ډېر اندېښمن وو. د سید جاسم تهامي په نوم یو زده کوونکی وایي، زه به رایه ورکوم، دا زما مذهبي دنده ده، خو تر اوسه مې پرېکړه نه ده کړې چې چا ته به ورکوم. په مقاله کې راغلي که څه هم ایران د مذهبي خطیبانو هیواد دی، خو د ایران عمر خوړلي ستر مذهبي مشران په ځوانانو کم اغیز لري. سخت کال ځینو مهمو ځواکمنو مذهبي مشرانو د ولسمشرۍ لپاره د علي اکبر ولایتي د نوم تایید کړو. څوک چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د خامنایي د بهرنیو اړیکو صلاحکار و. خو ځینو نورو بیا د ایران د روغتیا د پخوانی وزیر کامران باغیری نوم تایید کړو. خو څو ورځې پس کامران باغیری د ولسمشرۍ د نوماندۍ نه لاس په سر شو. داسې راپورونه وو چې ځینو مهمو باثره مذهبي مشرانو د سید جلیلی نوم غوره کړی، څوک چې د ایران مهم اټومي مرکچی دی.
ګارډین ورسپانه په یو مقاله کې لیکلي دي، وسلوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې خونځي تړلي دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ په حواله لیکي، وسلوال طالبان په افغانستان کې ولسی وګړي په نخښه کوي. ولسی وګړي یا وژل کیږي یا بیرول کیږي او یا هم ورباندې بیلابیل بندیزونه لګي. برطانوي ګارډین ورسپانه د ملګرو ملتونو له یو رپورټ مهمې برخې راخستې دي او لیکنه یې ورباندې خبره کړې ده. په دې رپورټ کې راغلي، وسلوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې تر هغې وروسته خونځي وتړل چې حکومت پر موټر سایکلو بندیز ولګاوه. طالبان د تګ راتګ لپاره موټر سایکل تر ټولو غوره وسیله بولي. پر خونځیو بندیز سمدستي دوه اثرات ولرل. یو خدای چې ماشومان له زده کړو بې برخې شول. دویم دا چې ډیرو بېوزله کورنیو ته خواړه ونه رسیدل، ځکه چې خونځي د مرستو د ویش مرکزونو په توګه هم کارېدل. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي، د سکولونو تړل ښیي چې د افغانستان شخړه ډیره پیچلې ده. په دې هیواد کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاتېږي. رپورټ وایي، ځایي وسلوال او نورې ډلې ولسي وګړي په نښه کوي. وسلوال ملکیان ویروي، زور زیاتی ورسره کوي او په هدفي وژنو کې یې په نښه کوي. ټولې وسلوالې ډلې له خلکو په زور پیسې اخلي. د ملګرو ملتونو تر دې رپورټ مخکې د سره صلیب نړیوالې ادارې هم په خپل یو رپورټ کې ورته خبرداري ورکړی ول. ملګري ملتونه وایي، د خلکو ویرونه یا خو په هیواد کې له روانې شخړې سره مستقیمه اړیکه لري او یا هم په کلیو کې د قبیلوي دښمنیو یا په سیمو کې د واک ترلاسه کولو په صورت کې کیږي. ګارډین ورسپانه لیکي، روان کال د افغانستان په روغتونونو کې ډیر داسې ولسی وګړي ورداخل کړل شوي دي چې په دې هیواد کې د روانې جګړې په پیښو کې ژوبل شوي ول. روان کال د ژوبل شوي ولسی وګړو شمیر د 2012 یعنی د تیر کال پرتله زیات دی. په لیکنه کې راغلي، په هلمند ولایت کې د داسې ژوبل شمیر د تیر کال پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په هلمند کې برطانوي سرتیري پراته دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کبله ډیر خلک د هیواد دننه کډوال شوي دي. په لومړي ځل د هغو کسانو شمیر چې له خپلو کلیو نورو سیمو ته کډوال شوي له 15 لکه زیات شوی دی. ملګري ملتونو زیاتوي، که څه هم له حکومت سره تر تړون وروسته وسلوال طالبان سلا شوي دي چې ښوونځي به بیرته خلاص کړي، خو باید حالات وڅارل شي چې آیا وسلوال به په خپل کړي لوز ټینګ پاتې شي او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
او راځي چې اوس هم د حشمت سحر په غږ باندې غزل واورو.
Thank you.
حشمت سهر په غږ باندې مسندر اوریده. راځي چې اوس یو بل رپورټ تر تخپور کړو. د سواتی وی کورنۍ غوښتنه کړې ده چې د دوی د کورنۍ یو مسافر او ناروغ غړی له سعودي عربه کور ته ورواستوي. د دې مسافر سړی کفیل له حکومت ته مالیه نه ده ورکړې او همدا وجه ده چې دی خپل کور ته نشي ستنېدی. د دې سړي نوم شیر علي خان دی او کورنۍ یې وایي چې نوموړی فالج وهلی دی او اوس کار هم نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب کې د بری کوټ سره تعلق لرونکی یو تن ارشد خان وایي چې د هغه 55 کلن رور شیر علي خان چې په سعودي عربستان جده کې ټیکسي ډرایور دی او د 13 کالو راسي مهنت مزدوري کوي، ولی اوس هغه ناروغ دی، فالج ورته شوی دی او د سعودي عرب حکومت هغه ته د کفیل لوجه پاکستان ته د راتلو اجازه نه ورکوي. هغه په دا اړه مشال ریډیو ته وایي
چې د کمپنۍ خپل دغه د سعودي قانون دی او د کمپنۍ کمپیوټر چې کم دی بند دی، دغه د ټیکس نور کول په وجه سره د سعودي حکومت ته آیا میرا ملک عبدالله ته دا خواست کو چې زمونږ د ضرور هیڅ غلطي نشته دی، چونکه که غلطی ده خود آغا ده کپیل ده. نو دیدی مهربانی وکه و پا دیدی غور وکه از مونگ رور دنگ تراولی گی چه مونگ ده آغا ایلاج وکو.
پا دغه موقع ده ناروغ تن سلور واره ماشومان هم موجودو او خبریالانو ته اویل چه ده آغا پلار ده رخلاص کرشی. پا دغه که ده آغا یوزوه وی
زمان هم حمزه ده او زمان پلار پا عربو که ده او ال تپایزی که بند کرده ده او دل توس نرا پریده. نو زمان ده درخواست ده چه آغا را پریده.
ده خاندان ده بشری حقونو تنظیمونو سعودی حکومت څخه اپیل کوي چې ده خارجیانو لپاره د قانون نرم کړي او د دوی مسلې د زر تر زره حل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان په هوایی ځواک کې د میرمنو پر ګډون او یو شمیر یو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د یوې داسې پیلوټې خبرې اخیستل شوې دي چې اوس د هوابازۍ په ازموینو کې بریالی شوې ده. د دې هوابازۍ په خبره دوی له خپلو نرینه همکارانو سره د کار کولو پر مهال هیڅ توپیر یا فرق نه محسوسوي. موریوال کاکړ د دې مقالې له مهمو برخو سره.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پنجاب له تاریخي شهر بهاولپور سره اړه لرونکي عائشه فاروق له هغو 900 ښځو څخه ده چې د 13 کالو په موده کې د پاکستان په هوایی ځواک کې پایلټي شوی دی. 26 کلنی عائشه فاروق ایجنس ته ویلي دي چې دوی له خپلو نارینه همکارانو سره د کار پر وخت هیڅ فرق نه ویني او همهغه کار کوي لکه څنګه چې د دوی نارینه پالیټان کوي. اجانس لیکي په دې وروستیو کلونو کې د ښځو یو لوی شمیر د پاکستان په دفاعي ځواک کې شامل شوی دی، کوم چې د ښځو په اړه په رویو کې د بدلون نښه ده. طالبانو او فرقیزو تاوتریخوالو ته په اشاره سره عائشه فاروق وای د ترهګرۍ او د پاکستان د ستراتیژیک موقعیت له کبله دا ضروری ده چې دوی تیار واوسي. عائشه فاروق ویلي د دوی په ټولنه کې زیاتره نجونه په دې اړه فکر لا هم نه کوي چې دوی دې پایلټ سي او بیا دې الوتکې وچلوي. د پاکستان په سرګودا کې میش د دې ملک د هوایي ځواک یو چارواکي نسیم عباس رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس لوی شمېر ښځې په دې کې داخلي اخلي چې هوابازي زده کړي. د نسیم عباس په وینا اوس د پاکستانی ټولنې په فکر کې هم بدلون راغلی. رویټرز خبري اژانس لیکي دا مهال د پاکستان په وسلوالو ځواکونو کې شاوخوا 4000 ښځې دي چې زیاتره یا دفتري کار کوي او یا د صحت په برخه کې دندې لري. خو په تیره یوه لسیزه کې ډېرې مېرمنې د پاکستان په هوایي ځواک کې شاملې شوې دي او ځینې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکي ځانګړي ځواک هم اخیستل شوې دي. نسیم عباس وای 15 کال وړاندې د پاکستان په هوایي ځواک کې یوازې 100 شجوي او اوس یې شمیر 314 ته رسیدلی دی. د دې ځواک یوې بلې کارکوونکې انم حسن اژانس ته ویلي دي چې په پاکستان کې دا ډېره ضروري ده چې د خپلو پولو ساتنه وکړل سي او د ترهګرۍ له کبله دا د هر چا لپاره ډېره مهمه ده چې د دې برخه واوسي.
په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې د لیکوال طارق علي لیکنه خپره شوې ده. طارق علي وایي په پاکستان کې ټول لوی سیاسي ګوندونه ولسته د اسانتیاو ورکولو پر ځای خپل ځانونه شتمنوي او ټولنې ته د ورپېښو بنیادي ستونزو د هواري لارې چارې نه عملي کوي. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې مهمې برخې را اوروي.
لیکوال طارق علي په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې د چټلو او ګرانبای انتخاباتو تر سرلیک لاندې په مقاله کې لیکي په پاکستان کې تر عام انتخاباتو یوازې 100 میاشتې وړاندې د کراچۍ او لاهور په کارخانو کې د اور لګېدو له امله په درزنونو کارکونکي وسوځیدل او مړه شول. خو پر دغه پیښو یوازې افسوس وسو او د مخنیوي لپاره آن تر انتخاباتو وروسته هم د سخت قانون جوړولو خبره نه کیږي. په پاکستان کې د کارکونکو لپاره د نشت برابر د ساتنې انتظامات شوی دي او هغه ځکه چې پیسېدار کسان حکومت ته رشوت ورکړي تر څو په دې اړه قانون رامنځته نشي. د دې سربېره د روان کال د مارچ په میاشت کې د لاهور جوزف کالونی چې د عیسایانو کورونه پکې و د مسلمانانو د ویډل لخوا ورته اور واچول سو. دغه خلکو تور ولګاوي چې یو عیسایي کس د اسلام د پیغمبر د نامه سپکاوی کړی دی. که څه هم لګېدلې تور ناسم و خو بیا هم یوې خواته هغه کس ونیول سو او بل خوا د عیسایانو آبادی ته اور واچول سو. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پر حکومت او پولیسو نیوکه وکړه چې د ولس په ژغورلو کې ناکام شول او د 2009 کال د ګوجرال پیښ څخه هم سبق وانه خستي چیرې چې د عیسایانو کورونو ته اور اچول شوی و چې په نتیجه کې اته عیسایان مړه شوي او په درزنو ټپیان شوي و. لیکوالی کې د ولس دغه نمائندگان په حکومتي کورونو کې وسیږي او نوکران یې خدمت کوي. سرکاري پاسپورتونه په جیب کې وي او یو شمیر مراعات ورکول کیږي. دوی آن د بجلی بلونه هم نه ورکوي. لیکوال دی ولسمې په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي د ماتې پاړه لیکي چې د خپل اقتدار په وخت کې د ولس ترجیحات په پام کې وننیول او خلکو د مجبوري په خاطر خپل کورونه او ځمکې خرڅ کړي. د لیکوال په وینا په تازه انتخاباتو کې د پاکستان 55% خلکو رای استعمال کړي او د نواز شریف او شهباز شریف ګوند پاکستان مسلمي ګوند یې کامیاب کړي چې دوی ته یو بل چانس ورکړي چې د ولس ستونزې هوار کړي. خو د نوو ټاکل شوو پارلماني غړو هدف هم د زیات پیسو ګټل او ځمکې ترلاسه کول دي چې دا ډول دوی په اقتدار کې پاتې شي. نواز ډله غواړي چې یو شمېر حکومتي محکمې شخصي یا پرایویټایز کړي ځکه د دوی په وینا د کرپشن چانس به پکې کم وي. لیکوال لیکي په دوهم نمبر زیات رایې ترلاسه کوونکی ګوند پاکستان تحریک انصاف دی چې ډېری زیاړه سیاستوال په دې خاطر د ګوند ته ورغلل چې د ګټلو چانس زیات وي. لیکوال د مقالې په پای کې څو پوښتنې راپورته کوي. آیا د پاکستان نوی حکومت به د توانایي بحران قابو کړي؟ آیا امریکا به په دې خاطر ډرون بردونه ودروي چې په بدل کې نواز شریف ته چانس ورکړي څو د 2014 کال تر پای نړیوال ځواکونه په خوندي توګه له افغانستان ووځي؟ آیا د پاکستان پوځ به په بلوچستان کې د بلوڅو تشتول او وژل بند کړي؟ او آیا سعودي به د مذهب او پیسو په استعمال سره د پاکستاني طالبانو کړنې بند کړي؟ د لیکوال په وینا شنونکي فکر کوي چې حالات به خراب نه سي. خدای دې وکړي چې دوی صحیح وي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې او مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې ډېر شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی دی او ډېر شاعرانو لیکوالانو په دغه مشاعره کې دغه هیله څرګنده کړې ده چې د خوست چارواکي به مسلسل دغه سه مشاعره وکړي. د فرهنګیانو په خبره دا ډول مشاعره او دا ډول غونډې په ټولنه کې د سولې په اړه د فکر او نظر خپرولو یو مهمه وسیله ده. د خوست دغه مشاعره د سولې ونې په مناسبت باندې شوې ده. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایت مقام په نوښت د سولې مشاعره چې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او سیمار په ګډون جوړه شوې، شاعران پکې خپل او د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، د سولې په اړه نظمونه، بیتونه او هایکوګانې ولوستي. همدارنګه یو شمېر کسانو په زړه راښکون کې انداز یو شمېر کلامونه د ترنم په انداز ورستل چې د حاضرینو د لاسونو په پړکا او پر لپسې چکچکو بدرګه کېدل. د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې د سولې مشاعره د سولې اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه چې د پنج شنبه په ورځ د ګڼو شاعرانو په حضور
زمزمه کړل چې د حاضرینو د خوخي وړ شو. لاور جان عابد د خوځ دیوتن شهر زید شانګر انتخابي کرام په ډیر خوري انداز وړاندې کړ.
د مینې زړې د ژوند پر دخته وکړي ته دخته وکړي ته پر ټول عالم باندې ناری کا ګلاتا توایم ګلاتا توایم.
په مشاعره کې پرزګونو کسانو خپل او د نورو شاعرانو غره کړي شیرونه ورسل چې ګډونوالو یې ګرمه بدرګه کوله.
زه خپل غربت ته په دې یو وخت کې خیرا کوم چې کله کله مې ملنګ په دروازه ودرېږي او خلک خبر شو اوس تمام ریحان ته ووایه چې نور دې زمونږ د دروازې په مخ کې نه ودرېږي.
د مدني ټولنې فعال او په خوست کې د غرغښت په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل د سولې مشاعرې په اړه ویل چې دا ډول برنامې د سولې ذهنیت په خوراورو کې ګټه ورته
دا مشاعره ګورم داسې پیغامونه او داسې شعرونه پکې ولوستل شول چې هغه واقعا د پخلاینو دپاره د جنگ د ماحول دپاره بهترین پیغامونه وو. نو که چېرته عملا د دې دپاره کار وشي زه فکر کوم دا به ډېر په ګټه.
د یادونې وړ ده په خوست کې ځایي ادارې روانه اونۍ د سولې په نوم نومولې ده چې د بېلابېلو حکومتي ادارو، مدني بنسټونو او یو شمېر خپلواکو شخصیتونو لخوا برنامې په لاره اچول شوي.
پروردگار مونږ سره غواړو په وطن وطن کې هزار وار د افغانانو مددگار شه پروردگار.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
او راځي چې وسم د نجیب حق پرست په غږ باندې سندر واو.
زما یار زما دلدار اے زما یار زما دلدار
Yes.
السلام.